خپل خزه نه پریدي چې کور نه بهر وزي یا ډاکټر ته لاړ شي. دا خزه مجبوري دي، یعنی د کور خلک یا رقم دوا د بوټي دوای بوټي ورته ورکي، یا بل اخر دوی دن درد مړ کیږي، دوی نشي کولای چې ډاکټر ته لاړ شي. کوم ډاکټر ته پری نه دي، بل اخر دا زهري کېدی شي، زهري بوټي خا رقم بوټي ورته ورکي، یا بل اخر دوی له درد مړ کیږي.
میرمن انجینر شریفه چې د جمهوریت پر وخت په پکتیا کې د ښځو د چارو لومړنۍ رئیسه وه، په یاد ولایت او یو شمیر نورو ځایونو کې د اکثره کورنیو لخوا له میرمنو سره د روغتیا او د ژوند په نورو چارو کې د نادودو او ظلم شاهده وه. نوموړي وایي چې ډېرې میرمنې دا چې په وخت سره روغتون ته نه رسیږي، د زیږون پر وخت مري.
زمونږ جامعه ډېر پاتې شوې جامعه ده، او نرې او ښځې ښه سواد نه لري، ډېر ناپوهي ده. زه د ښځې د چارو رئیسه وم، هلته ډېر شیان ما ولیدل، زما زړه وچاولیدل په ښځو باندې. پوهېږي کله چې ښځه مریضه کېږي، نسایي مریضه هم وي، یو دایي یو کوم زاره ښځه راولي وایي دا تا ته کومک کوي، دلته خپل بچی راوړه. ډېرې مړ کېږي ډېرې ښځې په دغه وختو باندې. زه ډېر ما لیدلې، حتی ما ته عریضي هم راولي و، مور او پلار چې زما لور داسې شوې ده، عریضي هم زما سره سو عریضي و. کله چې یو ښځه بیماره کېږي ډاکټر ته ورو، دې ته شرم ده. او ښځینه ډاکتران داخله مونږ ډېر کم لرو، هغې څوک پوهېږي چې هغه تبرکلوز لري، هغه بل معدې درد لري، او هغې په کوم مریض کې اخته دی. دا هغې په نوم باندې یو ښځینه ډاکټر ته بوځي، هلته ګوري چې مریضه ده، یو کاغذ ورکړه، یو دوه ګولیګان اخلي، او صحیح تداوي نه کوي، هېڅ نه کوي، او هم نه کېږي ښځې.
میرمن شریفه زیاتوي چې په کلیو او بانډو کې بیا یو بل ستونزه دا وي چې نارینه د کار لپاره له هېواد څخه بهر ځي، د تګ پر وخت هم سپارښتنې کوي چې ښځې د هېڅ ځای آن روغتون ته هم نه ځي.
کله چې واده وکړي، دوه درې میاشتې خپل ښځو سره کښېني، او بیا دوه درې کاله هغې کار کول ته ځي. پکتیکا کې داسې ده، پکتیا کې داسې ده، او هغه امارات ته ځي، هلته کار کوي، او هغه ښځه بیچاره کوم نوکر غوندې هلته کار کوي، یو لقمه ډوډۍ خوري، بس خلاص. د دې وضعیت ډېره خرابه ده. یو ښځه و، ډېره ځوانه 18 کلنه ښځه و، هغې لومړی بچی و، هغې ډاکټر ته خاوند فامیل نه دی ور، هغه ځای کې هغه مړ شو. د ښځو سره ډېر زور زیاتي ده، ډېر نامهرباني شته، ډېر ظلم او جبر کوي ښځو ته. بامیان ته تللی وم، بدخشان ته تللی وم، مزار شریف ته، پکتیا، پکتیکا، تقریبا 22 ولسوالي ولایت ته تللی وم. ټول په ښځو باندې ښه پوهېږم د دې ژوند او د دې ژوندانه څنګه دی.
نارینه بیا فقر او بی وزلی لبل لوری څخه د سی مرکزونو نشټون د دې لامل بولی چې میرمنې ډاکټر ته نه ورولي. احمد جان په بغلان کې اوسېږي، وایي چې له دوی څخه روغتونونه لري دي.
د روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسي ځینې دلایل دي. مثلا یو خو د خلکو بد اقتصادي وضعیت دی، د هغوی بد اقتصادي وضعیت د دې اجازه نه ورکوي چې په خپل وخت باندې خپل مریضان روغتون ته ورسوي. او بل خبره دا ده چې اکثره وخت داسې حالات پیښېږي چې په لرې پرتو سیمو کې د اورښتونو، سیلابونو یا ځینو نورو دلایلو له امله لارې خرابې شوي، او په وخت باندې خپل مریض روغتون ته نسي رسولی. نو دا ټول د دې لامل کېږي چې حتی مریضان د همدغو ناروغیو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي، بالخصوص د زیږون پر مهال د ښځو له ستونزو سره مخامخ کېدل چې کېدای شي د ماشوم د ژوند له منځه تلو همدارنګه ښځې ته د لویو مشکلاتو د پیښېدو لامل شي.
خو ټول نارینه بیا د میرمنو د درد او رنځ پر وړاندې بې پروا نه وي، دوی ډاکټر ته د تللو مخالفت نه کوي، ځکه پوهیږي چې ښځې هم د دوی په څیر خوږې ساسوي او درملنه یې ضرور وي. د کابل اوسیدونکی نقیب له نور خبرو سره.
موږ ته د میرمنې خور مور ټول ژوند ارزښت لري، نو دا خو اوس پخوانی وختونه نه دي. خلک ټول پوه شوي د ښځو حقوق ته اوس درناوی شته دی، او خلک پر وخت روغتونونو ته خپلې میرمنې وړي. که چیرته موږ خپلې میرمنې په وخت روغتون ته یونس، نو د هغوی زیان هم موږ ته وړي. ناروغي شي، هغه کور کار نه شي کولی، هغه زموږ له لاسه ځي او خپل ژوند به هم له لاسه ورکړي. کله چې ژوند له لاسه ورکړ، نو بیا بیرته د خپل کور جوړول یا د خپل ژوند جوړول دا په ډېرې سختۍ سره کیږي، ځکه چې دلته افغانستان کې اوس فقر بیخي زیات شوی دی. کله چې فقر زیات شي، نو کوزدا یا واده یا ژوند جوړول به پسه وشي. نو اوس د پخوا په پرتله یو څه دا کمی شوی دی. خلک خپلو میرمنو ته ارزښت ورکوي، د هغوی حقونه پیژني او روغتونونو ته پر وخت وړي.
ډاکټران هم وایي چې میرمنې د کورنۍ هغه غړي دي چې له دوی پرته ژوند نیمګړی دی. که دوی ناروغه وي، نو ټوله کورنۍ به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. نسایی ولادي ډاکټره نسرین اوریاخیل وایي چې نارینه وو ته پکار ده چې د میرمن خوږ عادي ونه ګڼي، په وخت درملنه وکړي او له رواني اړخه هم دوی ته ډاډ ورکړي.
دا خو باید هر کور پوسی چې ښځه هغه اساسي ستون د فقرات د کور ده، او د هغې دپاره باید احترام وسي. د هغه صحتمندي، د هغې خوشحالي، د هغې د تداوي مورد کې باید جدا برخورد وسي. هغه څوک که عقل ولري، د منطق له نظره که ښځه یې مړه سي او اولادونه یې خوار سي، خپله خوار سي او کور یې بې نظم سي، آیا کور کله بیا ورته کومک کوي چې هغه د دې دا بدبختیانې تنظیم کې نه کوي؟ د هغې دپاره زه هیله لرم چې د خپل د کور شمع چې ښځه ده، هغه همیشه ډېره صحتمنده وساتي، احترام ورته وکړي، او په هغه خپل د توانایي په اساس باندې د هغې د روغتیا لپاره هم کار وسي.
دینی عالم محمد الله سیدزاده وایي چې د اسلام دین ښځو ته د درملنې اجازه ورکړې ده، او کله چې د دوی ژوند په خطر کې وي، نارینه ډاکټر هم ورته محرم بلل شوی دی.
که چیرته یو مسلمان په یو مرض اخته کیږي، هغه ته دا لازم دی چې د خپل د مرض د دوا په لټه کې شي. که دوا ورته په اسانۍ سره لاسته ورځي او که په سختۍ سره. که چیرته ښځینه طبیب د دې مرض د علاج په خاطر نه پیدا کیږي، نو بیا دا کولی شي چې یو مسلمان حاذق طبیب ته مراجعه وکړي. که خدای مکړه دغه مریض د همدغه مرض نه وفات شو، نو هغه چای چې د درملنې مخه نیولې ده، هغه به په ګناه.
د مورا پوهنتون د طب د پانځي ماسله عقله معیار چهیلې د افغانستان خلکو ته پسې برخه کې مرسته وه. وایي دا چې د طالبان حکومت د ښځو لخوا ښځو ته په کار باندې بندیز لګولی دی، هغه هم بیا پسې برخه کې، د دې لپاره ډیره د ناامیدۍ خبره ده. له آغلې معیار سره مې هم مرکه کړې. نوموړي په پیل کې پسې برخه کې د ښځو د کار په بندیز خبرې کوي.
خوشینه سره لکه څنګه چې تاسو په جریان کې په افغانستان کې اوس هغه سکتورونه او هغه موسسات او انجیو چې ښځو ته به خدمات وړاندې کول، هغه اوس کار نه کوي. اکثریت البته کار نه کوي، ځکه چې د دې یا خو کارمندان ښځې وي او یا هم دا د خارجي موسسات د حمایت لاندې وي. دا دواړه د امارت له طرفه د افغانستان اسلامي امارت امر په اساس میرمنې حق نه لري چې کار وکړي، او دا خپله دا موسسات د اجازه نشته چې په افغانستان کې خپل خدمات وړاندې کړي. نو د دې په اساس هغه خدمات چې د دې میرمنو ته وړاندې کول، هغه ټول متوقف شوي دي. د کې مختلف خدمات شاملې دي، مثلا خپله مشورتي ګروپونه به و چې ښځو ته به یې مشورې ورکولې، دی به ټرین کولې چې څنګه دی خپل فیملي پلاننګ جوړ کړي، یا څنګه دی خپل کوم نکات باید دی خپل امیدوارۍ وخت کې ورته نظر وکړي، او یا خپل ولادت ته کوم آمادګي باید دی ونیسي، او یا خپله بعضې دواګانې به چې شلې مثلا فولیک اسید به دې میرمن ته ورکولې. لکه دا ډېر مهمه ده، بخصوص امیندوارو ښځو لپاره، او اکثریت افغانستان میرمنې مناسب تغذیه نه لري، نو دې لپاره فولیک اسید ډېر مهم ده. خو اوس دا خدمات متوقف شوي دي، او دا میرمن ډېر مشکلات سره مخ دي، ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي. نو دې خپل هغه کافي غذا نه لري، څنګه دې خپل صحت ته توجه کوي، او یا هم خپل دا خدمات چې په کلیو کې دی، هغه یعنی داس مجهز کلینیکونه د میرمن دپاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي، او دې طرفه دا خدمات هم متوقف شول. او اوسن معنی د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده. نو اوس مهال دا میرمنې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
تاسو خپل د داسې او چا په صفات چې په سي برخه کې زده کړې کوئ د طالبانو د دې پریکړې پاکله څه وایي؟
د ما په نظر دا یو غیر منطقي تصمیم ده، لکه څنګه چې تاسو په جریان کې افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کې دي. د غوڅ خیو هم صحي مشکلات دي. کله چې دا خدمات په خصوصي بخش کې متوقف کیږي نو دا میرمنې به ډېر مشکلات سره مخ شي، لکه اکثریت دا خدمات چې ښځو ته وړاندې کېدل دا به د ښځو له طرفه ښځو ته، او دا کارمندانې به ښځې وي چې په کلیو کې به کور په کور ګرځېدې او ښځو ته به یې خدمات وړاندې کول. نو اوس چې دا خدمات نه وړاندې کېږي او دا ښځې نشي کوی وظیفو ته راشي د آخري فرمان په اساس، نو هیڅکله د ښځو ځای بل څوک نشي نیوی، لکه نشي کوی موږ د دې ښځو په ځای سړی راولو چې د ښځو ته دا خدمات وړاندې کړي، لکه د موږ د افغاني ټولنه اجازه نه ورکوي. نو هیڅکله هم د یوې ښځې کارمند د ځای سړی نشي نیوی، بخصوص کله چې هغه خدمات د ښځو لخوا ښځو دپاره واوسېږي. نو څنګه یو سړی راشي یو سړی کارمند دی هغې ښځې وظیفه مخته یوسي؟ لکه دا افغاني ټولنه خپله اجازه نه ورکوي. نو هغه خدمات چې کور په کور به دې ښځو ته وړاندې کېدل دا جامعه به یو غټ مشکل سره مخ شي.
که دا وضعیت همداسې پاتې سي، میرمنو ته د کار اجازه ورنکړل سي، دوی لاړې سي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د میرمنو وضعیت له نږدې وګوري، دا به څومره زیات خطرناک ثابت سي؟
د ما په نظر که دا تصمیم همداسې ادامه پیدا کړي او دا میرمنې ونه شي کړی خپل وظیفو ته راشي او هغه خدمات چې مخکې وړاندې کول هغه بیا وړاندې کړي، نو میرمنې به د غټ مشکلاتو سره مخ شي، بخصوص هغه میرمنې چې دا خدمات ورته وړاندې کول. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو، بخصوص په لریو پرتو سیمو کې میرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي، او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي په دې شرط بیرون ته ځي چې ډاکټر ته ځي چې هغه ډاکټر ښځه اوسېږي، یا خپل مشکلات فقط کوی چې د ښځو سره شریک کړي، کوم مشورې چې اخلي کوم صحي مشورې دا ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوری ډاکټر اوسي یعنی ښځه اوسېږي. نو کم داسې ادامه پیدا کړي او دا کارمندان ته اجازه ورنه کړی شي چې د خپل وظیفو ته راستنی شي، نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کړي، ځکه چې د ښځو صحت ته به توجه نه کېږي، دې دپاره به څوک نه وي چې د خپل مشکلات سره شریک کی او دې ته کوم خدمات وړاندې کیدل هغه وړاندې شین، دا به یو غټ ناورین اوسېږي، ځکه چې ښځه د اجتماع یو لویه برخه ده، بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډیرو مشکلاتو سره مخ شي، دا به یو غټ مشکل جامعې ته رامنځته کړي.
تاسو هم میرمنو ته چې هم د اوس په ډیر بد وضعیت کې دي، د کلیوال دود له مخې دوی نشي کولای چې ډاکټر ته مراجعه وکړي، کور ته یې ډاکترانې نسي ورتللی، یوه کسان چې په سي برخه کې کورسونه ویلي وه روان شناسان او دا کسان نسي ورتللی. میرمنو ته څه وینا لري تر هغه وخته پورې څه وکړي چې حداقل له مرګ مړینې سره دوی او ماشومان یې مخ نیسي؟
هغه میرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي، فقط دا وینا ورته لرم که دی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي، نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ د ته وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوزي، ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي، او یا هم دی دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي، تر کومه چې کوی شي خپله تغذیه سمه کړي، د کافي اندازه اوبه وڅښي، څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي.
د طالبانو حکومت نه به تاسو غوښتنه څه وي چې دوی څه وکړي؟ آیا په دې ډول چې دوی مخکې ځي په میرمنو باندې سي مرستې بندې کړي دي، دا به د دوی خپل حکومت ته څومره زیان ورسوي؟
د اسلامي امارت نه مهیله ده کله چې تصمیم نیسي، بخصوص د میرمنې په حق کې همه جانبه فکر وکړي، عادلانه تصمیم ونیسي، ځکه چې اکثریت دا تصمیمونه چې نیول شوي دي که هغه د مکتب په بخش کې ده، که د تحصیل په بخش کې ده، که د کار کولو په بخش کې ده، اکثریت غیر عادلانه دي او د میرمنې حق ته پکې نظر نده شوه. لکه څنګه چې پوهیږي میرمن د جامع یو مهمه برخه ده، تر هغه پورې موږ یو با علم او پیشرفته جامعه نه لرو تر څو چې موږ یو با علم او پوهه میرمنه ونه لرو. هر کله چې موږ په جامعه کې با پوهه میرمنې ولرو، هغه میرمنې ولرو چې تحصیل کړی وي، صحت ولري، نو جامعه خپله پیشرفت کوي. نو هیله مې دا ده چې د تصمیمونو کې یو غور وشي، ځکه چې دا ټول تصمیمونه د افغانستان د آینده مشکلات کې اچولی شي، د افغانستان نسلونه په مشکلاتو کې اچولی شي.
و موږ غوښتل چې په دې اکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خپرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شوه چې د افغانستان ګڼ شمېر خلک په نادولتي موسسو کې په ګرځنده ټیمونو کې د ښځینه کارکوونکو د کار طرفدار دي. د دوی په خبره د ښځینه سی کارکوونکو له افغان میرمنو سره ډېره مرسته کوله. د کلیو او بانډو خلک د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د کارکوونکو ته د کار په برخه کې خنډ نشي. په دې هیله چې دا ټولې ستونزې یوه ورځ حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420221440. دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاري.
آزادی ملمه سلامونه د آزادی رادیو درنو او قدرمن اوریدونکو، د آزادی ملمه په دې پروگرام کې نن په بهر کې ډیره یو ډاکټر را سره ده چې په افغانستان کې لخذو سره د روغتیاي مرستو په هدف هڅه پیل کړې دي. محبوبه مینپال د کابل په طبي پوهنتون کې لوړې زده کړې کړې او څه باندې 12 مخکې هالند ته کډواله شوې ده. میرمن مینپال په هالند کې د یوې ډاکټرې په توګه کار کوي، خو اوس یې د افغانستان د مور او ماشوم د ژغورنې په نوم مؤسسه جوړه کړې ده. هغې د آزادۍ میلمه په ځانګړو مرکو کې نه یوازې د دې مؤسسې بلکې د خپل تیر او اوسنی ژوند په اړه تفصیلي خبرې راسره کړې چې دا د وړاندې کیږي. محبوبې مینپال د مرکې په پیل کې په خپل ځان داسې راوپېژند.
د مینې ډک سلامونه ګران اوریدونکو وطنوالو او تاسې قدرمن ټکل صاحب ته وړاندې کوم، او ډیره مننه چې د آزادۍ رادیو په وسیله نن د څو خبرو فرصت د وطنوالو سره راکړل شوی دی. زما نوم محبوبه مینپال دی او د 2006 کال راهیسې په هالند کې د ډاکټرې په توګه وظیفه اجرا کوم.
مننه ډیره زیاته. میرمن مینپال، د ښوونځي د دورې او د ماشومتوب د وختونو په اړه مو یو څه راته ووایاست.
ما د تعلیم او زده کړې اولین ګامونه د نسوان جمال مینا په ښوونځي کې ایښي دي. نه پوهیږم چې اوس نسوان جمال مینا ښوونځی اوس هم شته که نه شته. او د لیسې دوره مې د رابع بلخي په ښوونځي کې په 1946 شمسی کال کې تکمیل کړه. د ښوونځي دوره مې په نسبي عمد شرایطو کې سرته ورسوله، او با وجود ضعیف اقتصادی شرایط د ملک او ژوند په تړلي کابل کې، بیا هم په ذهن کې یو ډیر ښایسته انځور لرمه د تیرو خاطرو د یو صمیمي او مینې ډکې ټولنې، چېرته چې خلک په یو بل باندې ډیر مهربانه وو، یو د بل قدر یې کا، او د ژبې، ملیت او جنسیت تعصب کې نه و.
په افغانستان کې پخوا هم د نجونو د تعلیم پر وړاندې یو څه محدودیتونه وو. هغه مهال چې تاسو ښوونځي ته تللی، له داسې یو ممانعت سره کله مخامخ شوي یاست؟
زه په کابل کې الحمدلله په یوه ډېره روښانه کورنۍ کې پیدا شوی یم چې د ما پلار و مور دواره ډیر زیات تحصیل او تعلیم پختبانه وو. با وجود چې مادرې ورونه وو، خو پلار به مې همیشه وی چې د مالور او زمان باید په عین سطح تحصیل وکړه او همیشه هم دغه تشویق وو. او په هغو شرایطو کې چې موږ په افغانستان کې خوشبختانه په کابل کې زمینه د درس و مکتب راته میسره وه، نو په کابل کې دا موضوع اصلا مطرح نه وه. تقریبا ټولو خلکو ته دا ډیره یو طبیعي خبر وه چې الکان نجونې د مکتب تحصیل د لیسې د تکمیل نولو پورې او د لوړو زده کړو کول یوه طبیعي خبر وه. او د امنیتي خوانم با وجود دو چې بعضی امنیتي چلنجونه کابل ښار همیشه اوسره مخامخ وه، خو سر د هغوم مکتب ته تحصیل ته او متعلمینو ته همیشه د یو امن و سولې او احترام فضا موجوده وه. او ما خو نور ځایو د افغانستان کې کم سفر کړی دی، خو په لویو ښارونو کې په هماغه زمان کې چیرې چې ما اوریدل، خصوصا د هغه نجونو نه چې د کابل ښار ته د لیلی درس و سبق دپاره راغلي وي، حتی هغو ته هم ډېر مسؤونه تعلیمي و تحصیلي شرایط میسر و. نجونو د لرې ښارونه هم دا فرصت درلوده چې د پوهنتون درس په کابل کې تکمیل کړه.
د روغتیا په برخه کې زده کړې یا د ډاکټرۍ زده کړې مو په کوم ځای کې وکړې؟
زه په 1999 کال کې د کابل د طب د فاکولټې نه فارغه شوم، او دوهم ځل مې د طب ډیپلوم په 2008 کال کې په هالند کې لاسته راوړ، او په 2010 کال کې مې د تخصص دوره د الډرلی میډیسن په برخه کې تکمیل کړه. موږ په افغانستان کې متاسفانه دا تخصصي برخه نه لرو، خو که زه تحت لفظي تاسو ترجمه کوم نو معنا یې د سپینګیر او سپینسر او د مغلق و امراض و تخصص دی. او د دې څنګ ته زه د ماده حقوقي طبابت په برخه کې هم زده کړې کړې دي، او د حقوقي طب د مشاور ډاکټر په حیث هم وظیفه اجرا کوم.
او د ډاکټرۍ زده کړې مو د علاقه وړ زده کړې وې، او که یوازې په دې خاطر چې ډاکټرۍ ته په افغانستان کې هم اوس او هم پخوا یوه ډېره عمومي لیوالتیا او علاقه مندي وه په کورنیو کې؟
په ماشومتوب کې د ما ډېره علاقه د آرت او معمارۍ په برخه کې وه، او آرزو مې دا وه چې ښایسته ښارونه ډیزاین کړم او ښایسته ښارونه جوړ کړم. خو متاسفانه په افغانستان کې د ښځینه مهندسینو لپاره د کار زمینه چندان مساعده نه وه، او د دې څنګ ته د ما د خدای بخښلي ګران پلار موږ څلور اولادو ته مشوره دا وه چې که وکولی شو د طب رشته انتخاب کړو، په دو دلیل چې طبیب همیشه د انسان او بشر په خدمت کې دی، د درملنې د لار نه. او په سپینه چپانه کې طبیب هیڅ دښمن نه لري، په دو چې هغه یو ښه طبیب هیڅ تبعیض نه پیژني. تبعیض د ژبې، د پوستکي، د جنسیت یا بل هر امتیاز. او په همدوم دلیل موږ څلور واره اولادونه چې د ما درې ورونه او زه د دې یوه خور، څلور واره هم د طب رشته انتخاب کې، او په دو وسیله د تننه پورې د انسان او بشر خدمت دلی.
میرمن مینپال، د کابل پوهنتون هغه وخت چې تاسو په طبي پوهنتون کې زده کړې کولې، که څه هم په افغانستان کې یو څه سیاسي ستونزې هغه مهال وې، ناامنۍ هم وې، خو د تدریس او د تعلیم د معیار له پلوه هم د لوړو زده کړو او هم د پوهنې په برخه کې افغانستان نسبتا لوړ معیار درلود، که د هغه مهال د زده کړو او تعلیمي د معیار په باب یو څه راته ووایي؟
د کابل پوهنتون په مجموع کې او د طب فاکولټه هم چې د یو جز وه، په 50 او 60 لسیزه کې تر هغه ځایه پورې چې د ما پیاد کیږي او په شپېته ملسیزه کې مخبل درس ویلی دی د منطقه په سطح باندې یو د ښو پوهنتونونه و د طب فاکولته په هغو کالو کې همکاری و افیلیشن درلوده د فرانسې د لیون د پوهنتون سره د طب د فاکولته سره او هغه درسی مواد چې هلته تدریس کېدل فارسی ترجمه یې په کابل کې او پښتو ترجمه یې په ننګرهار پوهنتون کې تدریس کېدله. دلیل د دو چې افغانی ډاکتران چې په دوو کالو کې درس ویلی و او په نام په بل په مختلفو مجبوریتو مهاجرت ته یې مخ کا، نو اوس اکثر افغانی ډاکتران په خارج کې په مو تحصیلي سرمایه چې بیرون ته تللي و ټولو وکولی شول چې خپلو تحصیلاتو ته او مسلکي رشتو ته په ډیر موفقیت په خارج کې دوام ورکا. ځکه تاسو د هالند مثال درکمه، افغانی ډاکتران په هالند کې په ټولو مهاجرینو کې د یو موفق ترین ډاکترانو په سطح کې دي او د افغانستان تحصیل او ډاکترانو ته دلته په ډیره درنه او د قدر په سترګه کتل کیږي چې موږ یې ممنون و مدیون د موږو تحصیلاتو یو چې په افغانستان کې هم د کابل په پوهنتون کې زده کړي دي. هغه استادان چې په هغو زمان کې موږ خوشبختي درلوده چې تحصیل او تعلیم ته زده کړو، ډیر مجربه دانشمنده او با تجربه استادان و چه بعضی خپل افغانستان که تربیشی و او بعضی فرصت دو درلودا چه بیرون ده وطن په خارجی ملک و غربی او شرقی لکه په امریکا که انگلستان که فرانسه که جرمنی که ترکیه که او په دو ملکو که ده عالی تحصیلات کری و او خپل مسلکی سرمایه ده علمی پدیر سخاوت دی محصلینو خدمت کې ایښی وه او د مغو د مشرانو او استادانو د برکت نه نن هم د افغانستان علمی سرمایه په خارج او په داخل د وطن کې ژوندی ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. مننه ډاکټر محبوبې مینپال چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کوي. هالند ته تاسو کله راغلی او څنګه؟
زه د 2000 میلادي کال په پای کې په قانوني ویزه چې د فامیل په دعوت آماده شوی و هالند ته راغلم او چکم څلور ویشت کاله کېږي چې په هالند کې ژوند کوم.
عموما د افغانستان د پوهنتونونو د فراغت اسناد په لویدیځو هیوادو کې ډیر رسمیت نه لري، تاسو څنګه ومنل شوی؟
د تاسو خبره ډیره دقیقه ده ټاکل صاحب. د افغانستان او تقریبا ټول آسیایی ملکو د یونیورسيټي ډیپلوم په اروپا کې د قبول وړ نه دی او د طب د ډیپلوم د راست راوړل لپاره باید یو طولانی مسلکی او اکاډمیک مرحله طی شي. که زه په لنډه درته توضیح کړم، نو د هالندي او انګلیسي ژبې زده کړه او امتحان په د یونیورسيټي په سطح باندې باید طی شي او د هغې نه بعد باید د هالندي مسلکي ژبې زده کړه او امتحان په اکاډمیک سطح باید تکمیل شي او د هغې نه وروسته د امتحان د څلورو کالو د طب چې دلته معادل ده په بچلر آف میډیسن او د هغې نه بعد هم دوه کاله د ماستری دوره یا انترنشپ چې دا مکمله شي، بیا نو په اروپا کې یا په هالند کې د ډاکټر ډیپلوم لاسته راوړل کیږي.
لکه څنګه چې په سریزه کې ما یادونه وکړه، تاسو میرمن مینپال په افغانستان کې له یوې نا دولتي مؤسسې یا این جی او سره هم همکاري کوي چې په افغانستان کې دا مؤسسه له مور او ماشوم سره طبي مرستې کوي.
تکل صاحب، ما د هغه وخت نه چې د افغانستان نه مهاجرت کړی دی نو یو لوی ارزو می دا و چې هغه تجربه او مسلکی زده کړې چې ما د وطن نه بهر لاس را وړی دي د افغانستان د خلکو سره یې شریکې کړم او که امکان یې ولرم خپل وطن ته هم خدمت وکړم. په همدې دلیل ما د څو افغاني او هالنډي ډاکترانو په مرسته په 2021 کال کې د یو خیریه مؤسسه چې په نامه د افغانستان د مور و ماشوم د ژغورنې مؤسسه یادیږي بنسټ کېښود. په ډېره لوړه سطحه متخصص ډاکتران د هالنډ حاضر دي چې د موږ سره همکاري وکړه او د افغاني ډاکترانو سره مستقیم په تماس کې وي او دوی ته په مغلقو مسلکي مسایلو کې مشوره ورکا او په دو وسیله د موږ کوشش داده چې افغانان ضرورتی کم شي چې بیرون د افغانستان سفر وکړه د مشوره د خارجي متخصصینو او موږ د زمينه ایجاد کوچه د مشوره د خارجي متخصصینو په انټرنیټي شکل مستقیم د افغانستان ډاکترانو ته میسر شي.
بله، او دا مؤسسه په کومو برخو کې فعالیت کوي؟ په کومو روغتیایي برخو کې؟
د مور او ماشوم د ژغورنې د مؤسسه اصلي هدف داده چې د افغانستان په کلیو او مناطقو کې چې ابتدایي صحي خدمات نشته هلته موږ کوچني طبي مراکز جوړ کړو چېرته چې موران د یو مسؤونه زیګنتون امکانات پیدا کړو او په زمن کې موږ کوشش لرو چې په دغه مراکزو کې د ټریننګونو زمینه مساعده کړو په ولادي بخش کې نجونو ته او میرمنو ته چې هغه وکولای شي خپلو خویندو او میندو ته په کلیو کې خدمت وکړي. افغانستان متاسفانه د آسیا او دنیا په سطحه د مور او ماشوم د مړینې زیاترین ارقام لري. د دبلیو اچ او د آخري راپور په اساس چې په همدغه جون سږ کال کې نشر شو په افغانستان کې په هر ساعت کې یوه ځوان مور د ماشوم د زیږولو په وخت کې خپل ژوند د لاسه ورکوي او اکثرا د مخنیولو وړ دلایلونه خپل د ژوند ضایع کیږي. د دې خدماتو څنګ ته موږ د انټرنیټي تدریس په وسیله غواړو چې د اروپا ډاکترانو او مسلکي پرسونل د افغانستان د ډاکترانو او مسلکي کارمندانو سره وصل کړو تر څو د وکړای شي چې خپل علمي او مسلکي تجربه د یو بل سره شریک کړي او د یو بل نه د زده کړې زمینه ورته مساعده شي.
او دا لومړی ځل دی چې تاسو له یوې نا دولتي مؤسسې سره کار کوئ او که په افغانستان کې له ان جی اوګانو او بهرنیو مؤسسو سره د کار سابقه هم لرئ؟
ټکال صاحب، ما په افغانستان کې په خیریه مؤسسو کې کار نه دی کړی. پاکستان کې چې ما څو کاله ژوند کړی دی هلته مې د یون ایچ سی آر او نور طبي مؤسسات دی افغانی مهاجرینو د پاره کار کړی دی او په هالند کې مم د په حساب د رضاکار یا والنتیر د افغانی مهاجرینو چې هالند ته راځي د هغو د انټیګریشن په پروسه کې په حساب د والنتیر یا رضاکار کار کړی دی.
په تیرو څو لسیزو کې چې په افغانستان کې جګړه پیل شوې ډیرو نا دولتي مؤسسو انجوګانو په افغانستان کې کار کړی، خو خلق له یو شمیر دې مؤسسونه د فساد په دلیل ډېرې ښې خاطرې نه لري. په هغو سیمو کې چې تاسو کار کوئ، خلک څنګه ستاسو پر کار او فعالیت اعتماد کولی شي؟
دا خبر متاسفانه واقعیت لري ټاکل صاحب، چې په تیرو پنځو لسیزو کې د ان جی او په نامه باندې ډېره سو استفاده شوې ده او خلکو مطلق خپل اعتبار پنځګونو باندې د لاس ورکړی. ولې د موږ مؤسسه په څو دلایلو د مغه مروج ان جی اوګانه فرق لري؟ زه به دلایل درته کوشش وکم چې په وضاحت ویم. اول د موږ مؤسسه د مسلکي ډاکټرانو په شخصي کومک اجازه شوه ده. موږ د کوم دولت نه یا د ملل متحد نه کوم فند نه لرو. دغه څه زمينه سازي چې موږ اجازه کړې ده د خپل هغه مسلکي کمایي نه موږ سره لاس په لاس شوي یو او دا زمينه اجازه کړې ده او هغه خلک هم چې موږ سره همکاري کړې ده هغه ټول هغه د مسلکي نتورک کم یا زیات کومک نه موږ زمینه اجازه کړې ده. دوهم دا چې موږ ټول په اروپا کې یا په هالند کې خپل کار لرو او معاش لرو او د دې مؤسسې نه هیڅ نوع امتیاز یا معاش موږ خپله نه اخلو. دریمه موضوع دا ده چې هغه متخصصین چې د موږ سره کار کوي ټول بدون د پیسو په شکل رضاکار د موږ سره کار کوي با وجود د چې ډیر قیمت ډاکټران دي. او څلورمه موضوع دا ده چې د موږ ټول پلان مسلکي د بودیجې حساب او د موږ مصارف په شفافه توګه د موږ په ویب سایت کې نشر کیږي او د تاسو د رادیو په وسیله د دنیا او د افغانستان ټول مسلکي دوستان چې غواړي د موږ سره په دو پروسه کې همکار شي او په دو پروسه کې د همکارۍ څنګ ته د موږ د کار په پروسه باندې نظارت ولري. موږ د هغو نه د زړه د کومې دعوت کو چې د موږ سره همکار وي او که لنډه باندې د موږ هدف پیسې نه دي او کومه کمایي د دو کار نه دی او هدف هم صرف زمینه د کار او خدمت طبي دی په افغانستان کې.
د دې مؤسسې د کارونو د چارو د سنبالولو لپاره مو داسې پلان شته چې افغانستان ته ولاړ شئ؟
بله تکل صاحب، د ما ډېره امیدواري زیاته ده چې په راتلونکي دوه دریو کالو کې زه خپل مسلکي کار په هالند کې کم کړم تو غځای شي د اقتصادي امکانات ماته اجازه راکړه او خپلم افغانستان ته سفر وکم او هلته که امکان وي خپلم هم شخصا په پروسه د تعلیم و تربیه طبي و مسلکي کې سهم واخلم او هغه بخشو کې چې اصلا په افغانستان کې کار کې باندې نه دی شوی په هغو بخشونو کې خدمت وکړی شم.
لدې مؤسسې سره مالی مرستې څوک یا کوم هیواد کوي؟
د موږ د مؤسسې تمویل یا مصارف د کومک د مسلکي دوستانو نه ډاکتران او نور مسلکي پرسونل چې د موږ په نتورک کې د موږ سره همکار دي د هغو د کومکونه دي او بل بعضې مسلکي مؤسسې لکه روتري ډاکټرس هم موږ ته واړه فندونه میسر کړي دي چې د هغو اعظام ډاکتران دي. بل موږ کوم رسمي فند د دولت هالند نه یا د اروپا د اتحادیه نه یا د یو ان نه نه لرو او کوشش مو همدغه دی چې موږ د خلکو په مټو باندې د کار دو کار ته دوام ورکو. ولی چې تجربه متاسفانه په افغانستان کې دغه ده چې هر وخت چې د سیاستو مخ وګرځي دا خدمات بیا قطع شي. ولی امیدوارم چې په افغانستان کې شرایط ثابت پاتې شي او د امنیتي حالت چې الحمدلله و ثبات لري په دو امنیتي حالت ثابت پاتې شي او د موږ خدمات دوامدار وي. منتها د یوې خبرې غواړم چې تاکید وکړم چې امیدواره یم چې د نجونو لپاره مکاتب هر څه زر تر زره فعاله شي ولی چې ښځې او نجونې د ټولنې نیمایي د وجود دی او که د دې استعداد او انرژي نه استفاده ونه کړو نو هغه جامعه به ډېره پسمانوي او خصوصا په طبي سکتور کې د نورو
عمده سکتورو څنګه ته دي خزو د تعلیم او تربیه او د علمي کارونو ارشاد ضرورت دی.
مننه مېرمن مینپال. مال ډیرو خلکو اوریدلې دي چې وای کله چې د کار موده پای ته ورسیږي او د تقاعد وخت راشي، البته په بهرنیو هیوادونو کې، نو دوی وای چې غواړي افغانستان ته ولاړ شي، هلته کار وکړي، د خپلو خلکو لپاره کار وکړي. او مخصن دا خبره ما ډیره له ډاکټرانو اوریدلې ده. تاسو د راتلونکي لپاره داسې کوم پلان لرئ؟
تکل صاحب، د ما امیدواری خو دا ده چې د تقاعد وخت منتظره نشم، او ډیر کاله مخکې د تقاعد نه انشاءالله دا امکانات ولرم چې افغانستان ته سفر وکم، او زیاتره وخت که ټول وخت نشي هلته تیر کړم. طبعا په آلند کې د ما اولادونه دي او مسلکی نتورک مې دی، نو هدف به ما دغه وي چې دغه امکانات او نتورک د علمي چې ده د دو وصلول د افغانستان د پاره دي. موږ الحمدلله په افغانستان کې په حد کافي ډاکتران مسلکی او علمي سرمایه لرو، او د موږ خدمت به دغه وي چې د بیرونی شرایط د داخلي شرایطو په خدمت کې کېږدو، او مسلکی خلک د بیرون د ملک نه د افغانستان د مسلکی کادر سره وصل کړو.
مننه میرمن مینپال چې له ازادي راډیو سره مو خبرې وکړې. په پای کې که دا راته ووایاست لطفا چې تاسو د خپل ژوند یوه لویه برخه په افغانستان کې تیره کړې ده، او حتما به له هغه ځایه خاطرې هم لرئ. دا زه نه وایم چې ښې که بدې خاطرې، خو حتما به چې ژوند مو کړی خاطرې به حتما لرئ. وطن دلته په دې ځای کې چې اوسئ، په هالنډ کې روزمره ژوند کوئ، وطن دریادیږي کله کله، ډیر دریادیږي، کم دریادیږي؟ په دې باب راته ووایئ لطفا.
دا یو ډیره مناسبه او په ځای خبره ده چې په د قدیم نه ویل شوی دی چې وطن خو لکه مور داسې ده، او په هغه خاوره کې دی چې خپړې کړې وي داسې ده لکه چې د مور په لمن کې د خپړې کړې وي. نو د وطن مینه همیشه د ما په زړه کې ژوندۍ ده، باوجود د دې چې دېرش کاله مې د افغانستان نه لرې یم، خو افغانستان او د وطن مینه مې هر لحظه او هر ساعت په زړه کې ژوندۍ ده. او که هر چیرته اومه کوچنی افغانستان د ما په وجود کې راسره ژوندۍ دی، او هر چا سره چې مخامخ شم هغه دغه احساس که چې د یو کوچنی افغانستان سره مخامخ دی، او مینه هر ورځ په زړه باندې ووري، او کلریم یو موږ د افغانستان سره همیشه ژوند کړی دی، همیشه ډیره ډیره مینه ورسره ده. او آرزوم دغه ده چې افغانستان نور و آباد ملکو غوندې یو اسلامي موفقه او آباد مملکت وي، چې د افغانان چې په ټوله دنیا کې تیت و پرک دي به خاطر جمع خپل وطن ته راشي، خدمت ورته وکا، د نور دنیا نه چې علمیت و سرمایه علمی ده هغه زده کا، وطن ته راوړي، او خپل ونډ او سهم واخلي د اقتصاد، د علم، د تحصیل، د تعلیم په هر برخه کې. نو دا د موږ آرزو ده، او وطن د موږ وجود دی، او موږ به ورسره په مینه ژوند کوو، او که مړه کېږم هماغه مینه به تر مرګه راسره وي.
په هالنډ کې له ډیره افغاني ډاکټرې محبوبې مینپال سره مو د ازادۍ میلمه په پروګرام کې ځانګړې مرکه اورېده. تر بیا مو خدای پاک مل او ساتندوی شه.
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
ازادي راډیو 14 ساعته.